د غرمې دولس بجې شپې احمد شپر يم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه دولس بجې نیمې په ټول افغانستان کې د رادیو لاري اوریدل شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. په دې خبرونه کې د ازادي رادیوي مجلې فرهنګي پروګرام خبرو، خو په خبري برخه کې مو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري سفر سره لیدي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د تحول او تداوم ټیم وایي نن یې د اصلاحاتو او همپالنې له سیال ټیم سره پر یوې ګاډې اعلامیې کار پیل کړی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي له پاکستانه ویشتل شوي توغندي نن یو ماشوم ټپي کړ. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د درې ورځني اوربند موده پای ته رسېدلې، له غزې ویشتل شوي توغندي د اسرایل پر خاوره راپریوتې دي. بشپړ خبرونه. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم نن وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې له سیال ټیم سره پر یوې ګډې اعلامیې کار پیل کړی. د تحول او تداوم د ټیم ویان صدیق پتمن ازادۍ راډیو ته وویل چې احمدزی او عبدالله پرون په دې اړه خبرې وکړې. ښاغلی پتمن، د دې اعلامیې د اړتیا په اړه وویل:
زمنګ ترجیحات دا دی چې موږ په خپل ملي مسایلو باندې په خپل خبرې وکړو. مثلا د ملي وحدت حکومت ته جوړولو خبره، یا مثلا په افغانستان په قضایي او عدلي سیستم کې د اصلاحاتو خبره، دا هغه مسایل چې دواړه ټیمونه په خپل منځونو کې د یو تفاهم په اساس باندې وړاندې لري.
د ولس مشرۍ دواړو کاندیدانو وروسته له هغې پر یوې ګډې اعلامې کار پیل کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري نن سهار له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره خبرې اترې پایل کړې. بیا پایل کړې. ښاغلی کاري چې پرون کابل ته ورسید، تیر شپه هم د امریکا په سفارت کې له دواړو کاندیدانو سره خبرې وکړې. د امریکا پاوز د امریکایي سرتیري بو برګ دل په اړه چې معلوم مکړي آیا د کله چې لا درک شوی وو او طالبانو ونیو له پوځي اصولو سرغړونې کړې وکنه، تحقیقات بشپړ کړل. له برګ دل څخه یو امریکایي جنرال دوه ورځې تحقیقات وکړل او اوس به پریکړه کوي چې آیا نوموړی په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې له خپلې پوځي اډې څخه په تیښته تورن شوی، په نتیجه کې د طالبانو لاسته ورغلی وو. 28 کلن برګ دل د یوې لانجمنې معاملې په ترڅ کې د مې په 1 نېټه له ګوانتانامو زندان څخه د 50 طالب مشرانو د خوشي کېدو په بدل کې خوشي شو. د برګ دل یو شمېر ملګرو ویلي دي چې دی له خپلې پوستې تښتېدلی وو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د پاکستان له لوري ویشتل شوي توغندي د دې ولایت په دنګام ولسوالۍ کې یو 8 کلن ماشوم ټپي کړی. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ راډیو ته وویل د تېرې شپې راهیسې د پاکستان له لوري د دغه ولایت په شیګل، دنګام او مرولې ولسوالیو 80 توغندي لګېدلي. ښاغلی سیدخیل زیاته کړه د دغو توغندیو له کبله په دنګام ولسوالۍ کې یو 8 کلن ماشوم ټپي شوی او 8 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ازادي راډیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د اسرایلو او فلسطیني حماس د لترمنز د درې ورځني اوربند موده نن له تمدیدېدو پرته پای ته ورسېده، له غزې ویشتل شوي توغندي د اسرایلو پر خاوره راپریوتل. د حماس چارواکو ویلي چې دوی دغه توغندي نه دي ویشتلي او د اسرایلو چارواکي وایي د توغندیو مرګ ژوبله نه ده اړولې. په قاهره کې د اسرایلو او د فلسطینیانو د بېلابېلو ډلو د چارواکو ترمنځ د تېرې شپې خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. د حماس یوه ویاند فوزي بارهم وویل چې د ډلې د اوربند مودې د غځولو وړاندیز ذکرات کړ چې اسرایلو د فلسطینیانو د غوښتنو له منلو ډډه وکړه. د فلسطینیانو د قلمرو د محاصرې ختمول او د یو سمندري بندر پرانستل د فلسطینی لوري د غوښتنو په سر کې وي، او د اسرایلو مهمه غوښتنه د غزې بې وسلې کول و چې حماس رد کړه. د حماس د نظامي څانګې ویان پرون خبرداری ورکړ چې که غوښتنې ونه منل شي له اسرایلو سره به جګړه له سره پیل کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د اړتیا په صورت کې په عراق کې پر اسلامي سخت دریزو وسلوالو هوایی حمله وکړي، ترڅو د عراق په شمالي ښار اربیل کې د امریکایي پوځ او ډیپلوماتیک پرسونل خوندي کړي. اوباما هغو لسګونو زره یزیدیانو ته چې د عراق د اسلامي دولت وسلوالو محاصره کړي په اشاره سره وویل چې موږ د ډلهیزې وژنې د یو عمل د مخنیوي لپاره محتاطانه او مسؤولانه اقدام کولای شو. اوباما وویل په همدې خاطر پاوڅ ته اجازه ورکړي چې که اړتیاوي د هغو عراقي وسلوالو د ملاتړ لپاره چې په سیمه کې د محاصره شویو ملکی وګړو د خلاصون لپاره جنگیږي پر مشخصو اهدافو هوایی حمله وکړي. اوباما وویل امریکایي الوتکو یزیدیانو ته له هوا د خوراکي مرستو غورځول پیل کړی دي. په زرګونو یزیدیان د سنجارد غره په ډډه کې چې افراطي سنی وسلوالو محاصره کړي ډوډۍ او اوبه نه لري. لبلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د عراق د اسلامي دولت د وسلوالو حمله غندلې او له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د عراق د دولت او د دې هیواد د وګړو ملاتړ وکړي. امنیت شورا پرون د تړلو دروازو تر شا بیړنۍ غونډه وکړه چې د اسلامي سخت دریځ لخوا د عراق په شمال کې د رامنځته شوي بشري ناورین په وړاندې څه ډول اقدام وکړي. د امنیت شورا غړو د ملګرو ملتونو د چارواکو هغه راپور واورید چې وایي افراطي مسلمانانو د مسیحیانو د ستر ښار قراقوش په ګډون یو شمېر ښارونه نیولې دي. د عراق د اسلامي دولت لاوالو لاسګونه زره کسان چې زیاتره مسیحیان او یزیدیان دي کډه کولو ته اړ کړی دي. دوی ته ګواښ شوی چې که اسلام ته ونه وړي نو د مرګ له سزا سره به مخامخ شي. پاکستانی بیلتون پالو په بلوچستان یالات کې دوه پوځیان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. بلوچ یاغیانو پرون په تامپ کې پر یو پوځي کاروان حمله وکړه. دغه سیمه له کوټه شاوخوا 1100 کیلومتر لري جنوب لویدیز لور ته پرته ده. پاکستانی چارواکي وایي چې په دې پیښه کې لس یاغیان وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. بل لور ته پرون د افغانستان پولې ته نږدې د چمن په سیمه کې د موټر سایکل پر سر هغه وخت بمی چاودنه وشوه چې د پولیسو یو موټر تیرېده. د پیښې 12 تنه ټپیان کړل چې اکثریت یې لارویان وو. او رسته خبر ده چې د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران نن د روسیې د تور سمندر سوچی ښار ته ځي څو هلته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره جلا کتنې وکړي او رسته د امکان په صورت کې په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران سرج سرکیسیان او الهام علیوف په داسې حال کې کتنه کوي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنا قرهباغ د متنازع سیمې پر سر کړکیچ اوج ته رسیدلی. د آذربایجان په دې جلا شوې سیمه کې له څو ورځو راهیسې د خال جګړو په اړه راپورونه ورکړل شوي. په دې نښتو کې تر اوسه لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. آذربایجان ناګورنا قرهباغ د خپل قلمرو یو برخه بولي خو دا سیمه له 40 کلونو راهیسې د ارمنی ځواکونو لخوا چې د ارمنستان حکومت یې ملاتړ کوي اداره کیږي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ازادي راډیو مجلې په پروګرام کې د اونۍ فرهنګي خبرونه خبرو خو سمدستي به کابل ته مخه کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کابل ته ولاړ. جان کيري تېره شپه په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو سره د انتخاباتي لانجې په اړه خبرې وکړې. د جان کيري د نننیو لیدنو کتنو په اړه له صفي الله سنګزي څخه اورو چې له کابل په ټلیفون را سره ده. سنګزي صاحب، ستاسو تازه معلومات د دې خبرو په اړه څه دي؟
بله، مننه تاسو اوریدونکو ته سلام. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري نن د ورځې په اوږدو کې د افغانستان د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله سره په یو درې اړخیزه غونډه کې څرګند شي. جان کيري پرون له اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله سره لیدلی خو د دغو دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو تر اوسه پورې رسنیو ته د دغو لیدنو کتنو جزئیات نه دي ورکړي. لبلی خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي د جمعې پر ورځ په کابل کې د دویمه ورځ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا خبري په دې هیله پیل شوې چې له لانجمنو انتخاباتو وروسته افغانستان سیاسي هرج مرج ته ورتګ او ژغورل شي. اسوسییټډ پریس له جانکيري سره د راغلي امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي کيري له دواړو کاندیدانو سره په جلا جلا کتنو کې له هغوی غوښتلي چې په دویم دور انتخاباتو کې راپورته شوې لانجه پای ته ورسوي. ښاغلي کيري پرون په کابل کې لومړی له ولسمشر احمد کرزي سره کتلي او وروسته له هغې د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله سره بېلې کتنې کړي. له جانکيري سره راغلي امریکایي چارواکو همدا زیاته کړې چې ښاغلي کيري له دواړو کاندیدانو غوښتلي چې د سپتمبر تر لومړیو پورې د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو سلاته ورسیږي او ملي یووالي حکومت د جوړ کړي. د امریکایي چارواکو په خبره جان کيري له ښاغلي احمدزي او عبدالله وغوښتل چې د سپتمبر په څلورمه د ناټو تر سرمشریزې وړاندې د یوې حل لارې د موندلو لومړیتوب او اهمیت درکړي. تمه ده دغه سرمشریزه د برېټانیا په ویلز کې وشي او د ناټو غړي هیوادونه به له 2013 کال ورسته په افغانستان کې د خپل هیوادونو درول پاره افریقا وکي له دې ورځ مخکې هم د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر جان کیری افغانستان ته راغلی او د افغانستان د انتخاباتو لانجې ته د حل یو لارو مونده چې هغه د ملي والی د حکومت په جوړولو او د ټولو رای په تفتیش کې د دواړو کاندیدانو د موافقه اخیستلو چې د رای د تفتیش پروسه د همغې موافقه لمخې پیل شو او اوس هم روانه ده او شاوخوا درینیم زره صندوقونه تر پرون پوری تفتیش شوی خو د سیاسي توافقات او ملي والی د حکومت په جوړیدو تر دې دمه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی کارپوهان وایي تمه ده د نن ورځې په اوږدو کې کومه کتنه چې کیږي کومې خبرې چې کیږي د سیاسي توافقات او ملي والی د حکومت په جوړیدو هم د دې په اړه هم ځینې وضاحتونه ورکړل شي بلې شي ورسې
مننه صفی الله سرنګزی د ساجر ټو خبريال له کابل بو چې د جانکيري د سفر پاړې له تاسو سره تازه معلومات شریکول د ساجر ټو پراتونکو خبرونه کې به هم هڅه وکړو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنو کتنو په اړه چې په کابل کې کوي تاسو ته معلومات درکړو خو له راپورونو سره سم جانکيري به نن له افغانستان بهر ته ولاړ شي یعنی له افغانستان د سفر نن وروستۍ ورځ ده خو د چې کله له کاندیدانو سره ګوري د هغه په اړه به له تاسو سره بیا هم معلومات شریک کړو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو په منځني صفه د ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري وو سم ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام
د ازادي رادیوي مجله
السلام علیکم اسد الله غزنفریم د ازادي رادیوي مجلې له تازه غني سره د مجلې په دې خبرونه کې ل لیکوال او محقق زرین انزور سره د پښتو د معاصرو داستاني ادبیاتو په اړه کې د هغه د تازه چاپ شوی کتاب په مناسبت مرکه اوري
د دغه پلو د ټاکلو په باب هم لا اختلاف نظر د ډیرو څېړونکو ترمنځ شته دی چې قصه څه شي دی او داستان څه شي دی او ناول څه شي دی او
د برازیل د خلکو یو نکلا وري نور مطالب هم شته د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی
افغانستان د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودی د ریمون مکسیسی په نوم نړیواله جایزه وګټله دغه جایزه چې د فلیپین د اوم ولسمشر په نوم ده د آسیا په لوی وچه کې هر کال هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په اجتماعي او بشر دوستانه خدمتونو کې او څاره برخه اخیستې وي د باختر آژانس له ریپورت سره سم خغلی مسعودی د ملي موزیم د آثارو د ساتنې او دغه موزیم د بیا جوړولو په لاره کې د خپلو خدمتونو په خاطر د ریمون مکسیسی سګنۍ جایزه ګټلې ده په کندهار کې دغه ولایت له موزیم سره د لسګونو تاریخي آثارو مرسته شوې ده د کندهار چاپ د ګرداب ورځپاڼې له ریپورت سره سم د کندهار ښار یو انتیک پلورونکی حاجی اختر محمد دغه ولایت موزیم ته په لسګونو قلمه تاریخي آثار سپارلې دي حاجی اختر محمد ګرداب ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا آثار ځکه موزیم ته سپاري چې دا یو ملي سرمایه ده او خلک باید د خپل تاریخ د خوندي کولو لپاره تاریخي آثار خپلو موزیمونو ته وسپاري د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس دواخان مینپال له حاجی اختر محمد څخه د مننې پترت کې ویلي دي چې دغه اکثر آثار د سلګونو کلونو قدامت لري او د افغاني کلتور ښکارندوی کوي ښاغلی مینپال دا هم ویلي دي چې د کندهار په موزیم کې ګڼ آثار موجود دي خو اطلاعات او فرهنګ وزارت لا تر اوسه پورې دغه موزیم د آثارو د ثبت او سجل کار نه دی ترسره کړی نوموړی وایي چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته په دې برخه کې مکتوب استولی او ورنغوښ دی چې دغه آثارو په سجل او ثبت کې ورسره مرسته وکړي او کندهار ته یو مسلکي ټیم واستوي مولسی شاعر باقی جان ماما وفات شو عبدالباقی قریشی چې په باقی جان ماما مشهور وو اته او یا کله په خوا په لغمان کې دنیا ته راغلی وو او لته باندې نیمه پیړۍ راهیسې په هلمند کې اوسېده د ګڼ شیرونه په لغمان، ننګرهار، کونړ او هلمند کې ولسی سندرغاړو ویلي او ولسته رسولی دي. د باقی جان ماما د شیرونو یو کتاب د رښتیا وینا په نوم چاپ شوی دی. د هلمند اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست اقبال خیبر د باقی جان ماما په باره کې وایي چې هغه خوشبین انسان و، د دیری سړی و، له رباب سره نشلیدونکې مینه وه، صوفي و او د ټولو ښکلاګانو ستایونکی و. ژورنالیستانو د ملاتړ د صندوق د جوړولو لپاره مقدماتي غونډه وشوه. د باختر آژانس له ریپورت سره سم د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رهین په دې غونډه کې وویل چې خبریالان له حادثو سره مخ کیږي او یو داسې مالي صندوق په کار دی چې له خبریالانو سره د اړتیا په وخت کې مرسته وکړي. په دې غونډه کې چې په اطلاعات او کلتور وزارت کې وا فیصله وشوه چې د ژورنالیستانو د ملاتړ د صندوق طرزالعمل د خبریالانو او رسنیو مختلفو ادارو ته واستول شي چې د هغوی نظرات هم پکې شامل شي او بیا د دغسې صندوق جوړول د عمل جامه واغوندي. وروسته خبر داد چې د ملي امنیت ادارې څلور قلمه تاریخي آثار چې د لرغونو آثارو له غلو څخه یې ترلاسه کړي وو اطلاعات او کلتور وزارت ته وسپارل. د دغو آثارو د سپارنې په مراسمو کې اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین د ملي امنیت له ادارې څخه مننه وکړه چې د هیواد له موزیمونو سره یې وخت په وخت مرسته کړې او د لرغونو آثارو د قاچاقبرو مخه نیولې ده.
په تیرو لسدولس کلونو کې په افغانستان کې ګڼې مجلې راووتې خو ډیرو لږو یې کال دوه عمر وکړ. له جلال آباد خبرېدونکې مجله مینه له هغو ډیرو کمو محالنیو څخه وه چې په کلونو کلونو یې خپل کار ته دوام ورکړ. مګر د دې مجلې مسؤول مدیر عزت الله ثواب اوس وایي چې مینه د زور د خاوندانو د ګواښونو په علت نور نه چاپیږي. په دې اړه له جلال آباد څخه د شاه محمود شینواري د ریپورت د اورېدو بلنه درکوو.
په ننګرهار کې د چاپیدونکې مینې مجلې مدیر مسؤول عزت الله ځواب د یک شمې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د یو شمېر پخوانیو قمندانانو د ګواښونو له امله د مینې مجلې خپرېدل تر نامعلوم وخته پورې بند کړل. ځواب وایي کلونه وشو چې د په مینه مجله کې د ولسونو د خوښې وړ ادبي، هنري، عشقي او ځینې سیاسي مطالب خپرول چې له څه مودې راهیسې ورته د ځینو پخوانیو قمندانانو لخوا ورته داسې ګواښونه وشول که مجله بنده نه کړي نو وب وژل شي.
ما له ننګرهار په ډېرو سختو حالاتو کې مینا مجلا پیل کړه او د خپل لوستونکو پر مټ مې تر شپېته مې غاڼې چاپ کړه. ما په مینا کې د مینوالو مینا پاللا خو د پوهې او فرهنګ دښمنان زما مخ ته ودرېدل. پر مې زما د کار چاپیریال را تنګ کړ، داسې پیغامونه یې راکړل چې ما زوروي، هغوی زما نور پرمختګ نشو زغملی. ما ته د مرګ واخونه وکړل. دغو کسانو مخکې هم د ولایتي ادارې په مرسته زه زورولی وم او ځینې سیاسي ملایانې زما مخالفت ته هڅولي وو.
ځواب وایي د یاده مسله ځینو ادارو سره هم شریکه کړې وه چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ هم نه دي کړي. خو د ننګرهار ولایت وین احمد ضیا عبدالزی وایي چې ځواب یاده مسله له ولایتي ادارې سره نه ده شریکه کړې، که چیرې شریکه کړه نو دوی به دا مسله جدي وڅېړي.
تر اوسه پورې چې څومره خبر یم، لومړی زه په دغه حالت باندې چې د مینی مجلې په اړه رامنځته شوی دی خپل تعصب څرګندوو، ډاډ ورکوو. تر اوسه که څه هم دغه ستونزه موږ سره په رسمي ډول نه ده شریکه شوې، خو ډاډ مو دا دی که چیرته موږ سره دا موضوع شریکه شي په خپله د ځواب صاحب لخوا نه او یا هم په ننګرهار کې د ژورنالیستیکو ټولنو نهادونو لخوا نه، موږ امدګي لرو چې د خپلو زیرکتو ادارو په توسط د دغه د مجلې په وړاندې د ګواښونو څېړنه وکړو.
په ننګرهار کې د خبریالانو د ملاتړ ادارې نه هم د مینې مجلې پر بندېدو خواشیني ښکاره کړه او د یې پر بیان ازادي سخت ګزار وباله. د دې ادارې یو غړي استاد سید عباس سادات رسنۍ ته وویل
د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره د مینې مجلې د بندېدو دغه اعلان په کلکو ټکو غندي. دوی ته چې کوم تهدیدونه، کوم ګواښونه شوي دي، دغه د ژورنالیزم د اصولو، د رسنیو د قانون خلاف او د ټولو هغه نوافذه او معیارونو له مخې چې د ژورنالستان لپاره ټاکل شوي د هغې خلاف دي.
بلخوا په ننګرهار کې میشتو شاعرانو او لیکوالانو هم د مینې مجلې پر بندېدو خواشیني ښکاره کړه او په خبره یې مینه مجله د ولسونو وه او د لیوالتیا وړ مطالب پکې خپرېدل.
زه
د مینې مجلې پر بندښت خورا ډیر خوشاله یم. په دې کې مې هیڅ شک نشته دی چې رښتیا هم ځواب له یو لړ ستونزو او ننګونو سره مخ دی. خدای یوازې ځواب صاحب نه دی، په دې سیمه کې د ژورنالیستانو پر وړاندې نور ډیرې زیاتې ستونزې دي. زما غوښتنه د یو ژورنالیست په توګه له افغان ولسمشره دا ده چې راځه د بیان ازادي راته تر الفاظو مه پرېږده. رښتیا هم څنګه چې وایي که ته ځې او واکمنی بل چا ته په لاس ورځي نو د بیان ازادي راته په رښتینی توګه پرېږده.
مینه مجله داسې یو مجله وه چې د ولسونو مجله وه، یو ولسي مجله وه، خو بدبختانه دومره خفه یو چې له حده زیات، ځکه دا د ولس د غږ د ټپ کېدو یوه ذریعه وه چې زورواکو استعمال کړه او مینه مجله یې ودروله. زه د زړه نه خفه یم، د ختیځ ادبي بهیر ملګري ټول خواشینی دي.
د مینه مجله یوازې په ختیځ سیمه پورې نه و محدوده، بلکې د هیواد ګوډ ګوډ ته رسیدلې وه. رښتیا هم د ننګرهار هغه نوم چې د علم او د ادب زانګو په نوم باندې یادېدله، دوغه دوه اصلونو ته ډېر زیات انعکاس ورکړی و. هر علمي ډګر ته به چې لاړلې، د هر یو ځوان سره به د مینې مجله په لاس کې و او د مینې مجلې نه به یې ډېر څه ترلاسه کول. ولې نن چې د زورواکو له خوانه یا د چارواکو له خوانه یا هم د زر او د زور د څښتنانو له خوانه په عزت الله ځواب باندې او یا هم په مینې مجلې باندې دا ډول یو تهدید رامنځته کېږي، یو ستونزه رامنځته کېږي او په پایله کې مینه مجله تړل کېږي، دا یوازې د ځوانانو په مقابل کې نه بلکې دغه ټولنې په مقابل کې یو لوی خنډ دی، یو لوی گزار دی.
خغلی جواب له تیر دولس کالونو راهیسې له بلابل رسنیو سره ژورنالیستیک فعالیتونه تر سره کړی او په همدې موده کې د مینې په نامه مجله هم چاپوله او د هیواد په ګوډ ګوډ کې د مجلې مینوال پیدا کړل. د جواب په خبره لدی وړاندې یو ورمخ کې هم ځینې زورواکانو د د ژورنالیستیکو هڅو پر وړاندې خډونه پورته کړي وو او دا ځلې دې ته مجبور کړ چې نور د مینې مجله بند کړي. د یو شمېر ژورنالیستانو او فرهنګیانو په خبره کچېری په ننګرهار کې د چارواکو، زورواکانو او پخوانیو قومندانانو لخوا د ګواښونو لړۍ همداسې روانه وي، نو هیڅ ژورنالیست یا لیکوال به دې ته زړه نه کړي چې حقایق راوسپړي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د دنیا شاورونه په چټکۍ سره مخ په لویدو دي، خو که شاورونه لازم اسانتیاو ته لپامه پرته لوی شي ډیر مشکلات به پیدا شي. کابل چې په تیرو لسو کلونو کې څو ځله لوی شوی خو لازمو تاسیساتو ته پکې پام نه دی شوی، مشکلات یې څو ځله زیات شوي دي. د شاوخوا نیمې پیړۍ پخوا وخت سیلانیانو په یونلیکونو او رپورټونو کې کابل د آسیا یو ښکلی ښار بلل کیږي. د ښار د لاجوردی آسمان یادونې او د په زړه پورې سکون او سکوت ستاینې کیږي. مګر په اوسني کابل کې د نیلي آسمان ځای یوې په دوړو کې پټی سپینچکی پردې نیولی دی او اوس دا خبره څوک نه کوي چې کابل د آسیا ښکلی ښار دی. د ملګرو ملتونو ادارې په دې وروستیو ورځو کې د نړۍ د لویو ښارونو په باره کې یو رپورټ خپور کړی دی چې خلاصه یې وشمه رشید لولي.
دیلی اوس د دنیا په دویم نمبر لوی ښار بدل شوی دی او 25 میلیونه کسان پکې اوسي. ټوکیو لا تر اوسه پورې د نړۍ تر ګردوګن نفوسه ښار دی چې 8.3 میلیونه کسان پکې ژوند کوي. ملګرو ملتونو د ښاري ژوند په باره کې په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې د ټوکیو نفوس نور نه زیاتیږي او بلکې ورو ورو مخ په کمیدو دی، خو د ډیلي نفوس په چټکۍ سره ډیریږي او شپاړس کاله وروسته به، یعنی په 2030 کال کې، به د ډیلي نفوس 4.3 میلیونو ته ورسي. البته تر هغې نیټې پورې به د ټوکیو په نفوسو کې د 1 میلیون په اندازه کموالی راغلی وي او 8.3 میلیونه کسان به پکې ژوند کوي، چې بیا به هم تر ډیلي نفوس یو څه زیات وي. د برازیل تر ګردو لوی ښار سواپالو، د مکسیکو مرکز مکسیکو سیټي، په چین کې شانګهای او په هند کې ممبئی په ترتیب سره له ټوکیو او ډیلي وروسته د نړۍ خورا پر نفوسه ښارونه دي. ممبئی چې د نړۍ شپږم نمبر ګڼ نفوسه ښار دی، 1.8 میلیونه کسان پکې اوسي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې د خورا لویو ښارونو شمیر مخ په زیاتېدو دی، خو لوی ښارونه به لوی مشکلات هم ولري. په دې ښارونو کې به د کورونو، بنیادي تاسیساتو، ترانسپورت، انرژي، کار پیدا کولو، تعلیمي خدماتو او صحي اسانتیاو مشکلات را پیدا شي، چې له دغو مشکلاتو سره مقابله زیاته توجه غواړي. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې راغلي دي چې د لوی ښارونو د ستونزو حل کول په 21مه پیړۍ کې د انسانانو په مخ کې پروت یو مهم چیلنج دی. رپورت وایي چې په 1990 کال کې یوازې 10 داسې ښارونه و چې نفوس یې تر 10 میلیونه زیات و، خو اوس چې په هغه وخت 24 کاله تیر دي، د نړۍ د هغو ښارونو شمیر 28 ته رسیدلی دی چې 10 یا تر 10 میلیونه زیات کسان پکې اوسي، او په راتلونکو 1400 کالو کې به د داسې ښارونو شمیر 140 ته ورسیږي. په ډیلی کې د نفوس د زیاتوالي په وجه پیدا شوې ستونزې سره اوسله محسوسې دي. دغه ښار د اوبو، د برېښنا، د صحي او تعلیمي خدماتو، بنیادي تاسیساتو، پاکوالي او امنیت په برخه کې نیمګړتیاوې لري.
برازیل چې د مساحت په لحاظ له افغانستان څخه کابو 13 برابره لوی دی، شاوخوا 200 میلیونه کسان پکې ژوند کوي. د جنوبی امریکا د دغه پرتګالی ژبې هیواد یو ولسی نقل مو درته له انګریزي راژباړلی دی چې لینا شریفی لولي.
د خوشحالی کلی پاچا خپل زوی څو کاله سر په سر مکتب ته واستاوه او استاد ته کېنوه چې یو څه زده کړي، ولی زوی د زده کړې نه و، استادانو ته ډېر کم عقل ښکاره شو او بیخي ورنه مایوسه شول. دوی په شریکه سره وویل چې دغه هلک ته کتابونه لوستل بې ګټې کار دی، هسې وخت ضایع کوو. پاچا د خپل پاچاهی تر ټولو هوښیار کسان راوبلل او ورنوي غوښتل چې د شهزاده د پوهولو او هوښیارولو لارې چارې ومومي. دوی پوره یو کال او یو ورځ په دغه بحث تیره کړه چې د کم عقل او کتاب دښمنه شهزاده د پوهولو او هوښیارولو لاره به څنګه پیدا کوي، او بالاخره دې نتیجې ته ورسېدل چې شهزاده باید د سفر موزی په پښو کړي، دنیا وګوري، او د سفر او سیاحت په برکت ګوندې هغه څه زده کړي چې د کتابونو له لارې نشي حاصلولای. د شهزاده د سفر تیاریانې شروع شوې. ښې جامې، زینکړی آس او له پیسو ډکه کڅوړه ورکړل شوه، او د پسرلي په یوه ښکلي سهار شهزاده په آس پښه واړوله، د نړۍ د لیدو په نیت له کوره ووت. ډیر وطنونه ولیدل او چې له هر وطنه به تیریده یو شی ورنه زده کاوه. داسې سیمه او وطن نه و چې د دې ورڅخه یو څه نه وي زده کړي. د کته هم له کتابونو څه نه شوای زده کولی، خو سترګور بنیادم و او د پرانیستي ذهن څښتن و. شهزاده د ذهن په کچکول کې هر ورځ نوي نوي معلومات راټولول. دای له څو میاشتو سفر کولو وروسته یو ورځ یو ښار ته ورسېد چې یو چا پکې یو لوی مارغه د خرڅلاو لپاره راوړی و. شهزاده پوښتنه وکړه، د دې مارغه کمال څه دی؟ خرڅونکي ورته وویل، دا مارغه د خپل څښتن په غوښتنه یو داسې سندره غږوي چې بل څوک یې له اورېدو سره سم ویده کیږي. شهزاده د مارغه د رانیولو فیصله وکړه، وایې خیست. د مرغ پلورونکي یو خزدکه هم خرڅلاو ته راوړی و. شهزاده د هغې د کمال پوښتنه وکړه او پلورونکي ورته وویل چې د دې خزدکه کمال دا دی چې په خپلو تیرو غاښونو هر دیوال سوری کولی شي. شهزاده خزدکه هم رانیوله. خرڅونکي چې خزدکه وپلورله، له کڅوړې یو پتنګ راوویست، او شهزاده چې د هغه د کمال ورنه وپوښتل، پلورونکي ورته وویل چې دغه پتنګ په دغه واړه ځان دومره پیاوړی دی چې که هر څومره بار وغواړي وړلی شي. شهزاده پتنګ هم رانیو او روان شو. او دا ورځ کې چې خزدکه پتنګ او مرغه ورسره وو، او لیو لوی ځنګل تیریده، لاره ورنه ورکه شوه. ځنګل خورا نمجن وو او ونې ډېرې ګڼې وې.
شهزاده پکې لار نه شوي صحیح کولای. نو یوې ونې ته چې تر ټولو جګه ور معلومه شوه وخوت او شاوخوا یې وڅارله. دته د ونې له سره په لرې واټن کې یو غر په نظر ورغی. شهزاده د غره په لور وخوځېد، خو کله چې ور ورسېد پوه شو چې غر نه دی، بلکې د غلانو له سیمې راتاو دیوال دی. د دنګ دیوال په خوا کې یو غول په پیره ولاړ و چې دومره دنګ و چې سر یې د آسمان وریځو ته رسېده. له داسې بلا تیریدل او د غولانو په ټاټوبي کې ګام ایښودل ناممکن ښکارېدل. خو څرنګه چې شهزاده د دنیا د ګوټ ګوټ د لیدو او په هر څه د پوهېدو اراده کړې وه، نو مرغۍ یې له خپل قفسه راوایست. د